راپور بخکاره ولس مشرته برعت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټم د عدالت د مخنیوي هڅه کړي، د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجو ته صفي الله ستانګزی سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو مهم سرټکی دراوړی.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. 14 نن سهار وختي په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2500 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د 1499 لمریز تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور ترسره شو. راونور چې د دې قضیې اصلي عامل پیژندل کیږي سره نورو ملګرو یې د نقیب الله مسید په وژنې په رسمي توګه تورن وپیژندل شول. پاکستان کې د یکشنبه پر ورځ د دوو هندو نجونو د تختونی او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. پاکستان ویلی دی چې وو کسان په دې تور نیولي. هند په دې اړه د رپورټ غوښتنه کړې او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې پر راکټي حمله کې وو کسان ټپیان شول.
دوستان اوس هم اجمل تورمان څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنې هنداره
د اسیا فوټبال چمپیونشپ کې د افغانستان د درویش کلونو د فوټبال لوبډله سبا له نیپال سره مخ کیږي. د اسیا د 2000 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوه. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه لوبې یې بایللې دي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ورکړل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسېدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون رئیس زکریا یاسری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انتالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په دغو لوبو کې له 1600 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د بایسکل غلونې فدراسیون لوبغاړي د یو لړ سیالیو لپاره خیبر پښتونخوا ته تللي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې په پېښور ښار کې ترسره کیږي. د دوی په وینا په ټیم کې د دوو روزونکو په ګډون 14 لوبغاړي شامل دي.
دوستانو اقتصادي او سپورتي خبرونه و چې اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په هیواد کې د تاریخ تور شو او بي کیفیت درملو خرڅلاو افغانان اندېښمن کړي. لدوی څخه یو شمیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په سړکونو او درملتونونو کې د تاریخ تیرو او بي کیفیت درملو د پلور مخه ونیسي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
دا د کابل خار له غنی کونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د زنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شوی او درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کیږي.
حتی نیوروبیرن کوډ هم تاریخ تیر شوی بود.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت کومو خانم بوده مریض
مرمن مناروغه و ل یکتوت نمه درمل واخیستل ویتامین سی او سیروم او د ټولو تاریخ تیر شوی. نورون کې ته مې ویلی و چې ولې داسې درمل خرڅوي. تاسو د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
ل کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بی کیفیت او تاریخ تیر شوی او درملو ل خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه وویل
زه تاریخ دا تاریخ تیرې بل ته راکې نو دا موږ په دې نه پوي وزګه به سوا د خلک او دا د وزیر د سیاست ټوله دوه ګونه ده چې دا تیر تاریخ دا وایګل په حکومت خرڅي بل زیات څه بوزګاری پیدا شوی په پاتراب کې زیات څه خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچاره کړ روخونه د لاس اور کړی
او په کومه ولر کې اکثر د سدوان عام خرچي کې چاغه تاریخ تیر دي په زید چې انسان د ګټ اور سه زره ورته راسي
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتون هم د منی چې په سنیو د وخانو کې تاریخ تیر درمل خرڅيږي د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دواې تاریخ تیر به حد زیات
است اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي نه یوازې د سرک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درمل تونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست له لوري راځي سم سارنه نه کوي یوازې چای سکیو بس
نمی کنن فقط اونا مو یک چای میخورن او بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم اندیښمن کړي خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمیر اقداماتو خبر ورکړ
کورونا زیات شوی په دباش کې ما نو ستورزې نورې هم شته او تاسو یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره له چوکا چوک باندې مثلا راوړي هغه ډېر کم شوی ده د اقدامات منتا کورونا شوی لا نور هم ډېر کورونه مخکې
که څه هم د نن په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اړتیا وړ درمل نورو بهرنیو هیوادونو واردوي په ډیرو مواردو کې له شرکتونو هغه درمل بازار ته وړاندې کیږي چې تاریخ یې تیر شوی وي چې پلورونکي دغه درمل په ارزانه بیه اخلي او په لوړ قیمت خرڅوي
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي چې په دفترونو کې چې کله د کار کولو غوښتنه کوي د ستونزو او زورونو سره مخ کیږي په اړه یې حبیب رحمان تاثیر رپورټ راکړي
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي زینب احمدی چې وایي ډیری وخت د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کیږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو
یو بل مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي زه په خپل دغه صحنه شاهد یم په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړي پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري لا دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایز غوښتنه راڅخه سوې ده خو د انکار له امله بیکاره ګرځم بلور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړهتوري کیږي
هر میرمن چې د ادارات کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کیږي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغې ادارې ته ورنسي
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځای او تورونه ګڼي د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو یې هم دغه ډول شکایت نه لري
دا یو تشویش په حد کې ده ولې عملا داسې څه وجود نه لري که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مېرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com
دا دی ریپورت څخه مخکې مو د بې کیفیته درملو د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی تل د عامو خلکو لپاره یوه ستونزه وه. په 1390 هجري لمریز کال کې چې پای ته ورسید په دې برخه کې څه بدلونونه راغلي دي. ناجیه صافی په روغتیایي خدمتونو او د روغتیا په برخه کې پښتو ستونزو او بریاوو یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی. دا ریپورت اورو ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمېر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسی له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډېری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د کندوز یو اوسیدونکي امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې وویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونلش کم است. دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه دا ده چې کارکونکي کم دي. کافی درمل نرسیږي. ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نرسیږي. غوښتنه دا ده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي.
دولت در نظر بگیره والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړې توګه د عامې روغتیا له وزارت غوړي تر څو په دغو سیمو کې چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او مسلکي ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د قابلګانو شمیر 3000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو اوسیدونکي هایګل په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو او درملو له کمښت نه شکایت کوي.
کلینیکو ته رسیدګی نسی کولای، مریضان د مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سمجور ته برابرې.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکي سهیلا وویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتیایي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولې اوس ورته ډېر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولې هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي، بسنه نه کوي. مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایی واټ مستقلی یو روختون جوړ شي. نو موږ غواړو چې دغه کونړ ولایت د روختون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړي شي، د دې واغه تجهیزات مکمل شي.
په لورو پرتو سیمه کې روختي ستونزې د کابل یو شمیر روختي کارکونکو هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکان ویل کس هم په کابل کې روختي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لورو پرتو سیمه کې ستونزې لا هم موجود دي. روغتي خدماتو ته لاسرسی کم دی. زه خپل قابلیت لرم کابل کې سناسه کار شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼې ستونزې موجود دي. حتی هیڅ خدمات نشته. همدا وجه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. باید ورته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتي خدمتونو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتیایي خدمتونو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیچ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل:
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ په ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنی 2003 میلادي کال کې هر 1000 ماشومانو کې 250 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هر 1000 ماشومانو کې 9 ماشومان دي چې 80% کمبالی ښیي، او دا د روغتیا وزارت لپاره لویه بریا ده.
افزایش تعداد قابلا ولادتای داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 50% زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 85% خلکو ګټه غیسل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده ورسته که خزې لا تاوتریخوالی سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حد حق لري چې تر واده ورسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق
ورور به مل خبره ما راوړه
چې وینې د نرمو تی وی کور ما پرګدوی مې راوړي ګمه
مونږ هر کله داسې قضایو سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د ښځو د حقونو لوي وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنا اخیستل کیږي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ظریفه ایوال هم د غوخزو څخه ده. هغه وایي د خوندې پښپغم ټولګي کې بچي پلار یې د 3 لک افغاني ولور په بدل کې د دې لرزایت پرته د ترزوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنی ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار کوم ډیر وزور زیاتې را سره کول، اوس ما ته وایي چې ته د هغه د پواکې ما در باندې را کړ په زما کاروبار جوړه زنه تاسو کوم چې تاسو ژوند خرابېږي ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه میړه وکړم او پلار مې زه ووهله موټه کوله ما چې دا زما خوښه ده زه د میړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې یو وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم وهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې مونږ ته مه راوړه.
مېمل ما سره د څه کوي څه کوي مور مې ویل خیر در سره گزاره وکنه څنګه که قسمت به دم دغه سي سرور ته به مې ویل ورور مې ویل تا خپل نصیب هم د څه د نوې تب سر خو زه د څه نسم که څه خپل ښځې ته بس وي مې ته سر به و هم مونږ څنګه ورور به مې خبره ما راوړه زړه کې تیر کا مور به ته به مې ویل پلار به مې ویل زه اوس د لانجه ما جوړه خیر در سره گزاره دی کې ځان صحیح ویل ځان د غلې ونیس
زینی کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپلو لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
او چې ویني د نرمو تی وی یو کور ما پرګدوی یو غما کوي مې راوري ګما مرابری گمه چی وینی در نربایی و از غد آقا ما کهوه ما مکور ده ور مده جوان مده زندگی مده موت ما رو برا موت ما موت آجو گرخونه ما جورا و از بسه وکم تکره نشم رو پس روی چی زال تا ویرشم جنگ دو بس رو وکم اخپلا جوده ده اخورا اخپل کار ده کهوه اندسی موتا موریلی بیم اخپلا الودو تیلی صح کلاکی خزی دی دیره چی که وزلار هم دی پلار خونینی آقا خزه بسی بخوندی آقا مثال دی پلار بسی بمیخوندی چی پلان کی لوری بسیار واخسته یا پلان کی خزه لاره غیرتو ندیر دی هر سره اخپل غیرت نوسی پزانی تیره بی
یو شمیر کسان بیاوای کومنجلی چی در واده و روسته لطاو تریخوالی سرمخ کیگی نو دی پلار کورنه دی حق ستونز حواره او انجلی دی برتا دی خواند کورتا ولیگی د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکو جاوید وای خور یې د خاوند لکور شکایت کوو خو دوی تر سلام مشورو وروسته بیرته د خاوند کور ته ولېګله
زمون په خور باندې حالت مثلا زیاته کو جنگ به کو کور کې جګړه د شخړې برامسته کې دی اغه به زمون خور ډیر تنگ شو ان دې ته رااله چې از مونږ خپل کور ته راشه بیل ته پلارګانې کرالاله مونږ کرا دلته سور زه تیر شو بیا نو مونږ دا فکر وکړو چې دې جون خود سینې کې دلته هغه کور دی هغه زندگی ده دا به لاړو دا غي مشران مرو وختلو سره کې نسیدلو دا مشکل بیا ان تر دې بار چې دا مشکل حل شو دا غزما په نظر یو ښه کار دی
لا بل په لوازینې کورنۍ بیا د خپل لونو د شکایت پر وړاندې توند غبرګون خي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي زرغونه په همدې اړه د خپل یو کلیوال کیسه راته کوي
خپلوان د خور سره ډېر ظلم کېده د لیورو به وهل او ټکول لیورځ او به مخې ته نه پرېښودل دا مېړې ډېر غلی عجز سړی و د به مغرض نه ورسره کوو اتي دا ورور ورغسې دوی په منځ کښې دوی سره بیل کېتی وي د خور لیورځي ورتهیلي وو چې نن خو دې دا ډوډۍ وخوړه سبا غرمه خو داسې دا ډوډۍ دې له مانه خوړلي سبا هغه وخت کې دی سبا د نه بجې لس بجې چې کېده د ورور بیا ورغلی سي نو د پلار کښې همداسې په موټر کښې ایستلی وو
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړې حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیې ډېرې ثبت دي چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لځي مونږ هر کال له دغسې قضایو سره مخامخ کیږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کیږي یعنی کله چې دوی ته بله هیڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل هغه د مېړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نه سي لاسته راوړی او نه هم دوی د پلرونو کورنۍ دوی بېرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې نو دوی کله چې بله هیڅ لار نه پیدا کوي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه د دوی مشکل حل سي او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیې کمیسیون ته راځي کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي او بیا په بعضې ډېرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي مونږ هغه قضایې د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو یعنې هغه ښځې تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغلته اوسېږي
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني یې جوړوي
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي قانون یې په اړه څه وایي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زورمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
اغلی زورمتۍ که په دې وغږېږو چې په افغانستان کې کله چې بنجلۍ ودیږي او د خاوند په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي آیا د پلار کورنۍ په دې مسأله کې د مداخلې حق لري که نه
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي صلح غوښتنه موږ کولی شو د ښځو د مېړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ګاونډیانو ترمنځ او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزا واقع سوي قانون د دې دپاره هېڅ داسې یوه ماده نه لري سه یوې کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کړي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه کارونه به ورته کوي
ولی ستونزی دی انسانانو تر منځ راځي. هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منځ کې راځي.
یعنې دا مصالحه یا دغه سوله باید په کومو شرایطو سره وشي؟
کله چې یو مېړو ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چونکې ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هلته ژوند کوي. او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي نه د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي. وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان را وغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه صلاح ورکړي. تره یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپین ګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسي او دوی ته ښه صلاح ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپین ګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو چې ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص شي چې څوک دي چې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل شي، راوی غوښتل شي او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح شي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اصل چې حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چېرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته ووایي چې ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي ولې دې ما یې نه ده منلې. تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې زوین د ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان کې ډیر کله خزو ته ویل کیږي چې دمو په تقدیر کې او باید وې زغمي، کوم وای چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړ، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر ناری نه دي چې دوی ځوان زغمي. ولې خزو ته د دې لپاره وایي چې و زغمه؟ د دې لپاره چې دوی کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړ نه شي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مراوري، تنده یې تریو ده، خبر یې نه در سره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې انسان لپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي، د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو لپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان لپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خجل تر هر اسیا نشوم، غم زهیر